د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه صافي اوازي اوریدل شي. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله د افغانستان د امنیتي چارو لوی کارپوس سره څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2019 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پینټاګون د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه یو راپور خپور کړی. د فرا ولایت د فرارود د لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. او د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی خبرداري ورکړ. هغه سیاستوال چې په ټول مسلمانانو انتقاد کوي د سختریزو له خطر د سختریزو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. د خبرونو تفصیل. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په دغه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوی دی. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پیله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2016 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبله کې 20% ډیروالی راغلی. د غراز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد کې یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي او د په وینا له سوریې او عراق څخه بهرني جګړه مار ورسره یو ځای کیږي. د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فرا والی محمد آصف ننګ ازادي رادیو ته په دې اړه وویل. دا جګړه پرون سهار هغه محل پیل شو چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته د 15 سلویخت منډو په توپیر ماتي ورکړه. دا لوبه تیر ورځ په هند کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې په ټاکلیو 500 ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 228 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبغاړي په 3 سلویخت ورونو کې 192 منډو په جوړېدو وسوځیدل. ټاکل شوی ده چې د دوړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. پاکستان د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداري ورکړ. هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سختریزو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درنوي په مراسمو کې ملاله د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند احتمالي کاندید ډونالد ترامپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلې ټول مسلمانان باید امریکا ته لننوتلو مناشي. هغه ویل دا واقعا یوه تراژیدي ده چې کله انسان دغه سرګندونې اوري چې لکره کې ډکې دي. تیر کال د ډسمبر په 15 د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي وژل شول. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لیږدونکي میزایل ازمویلی د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوماترا پاور د برېټانیا، فرانسې او جرمني له استازیو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدامات وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغې دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه یې بحث کوه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې کیږي چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوه اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي و چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. سپینه مڼه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو هیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې مڼې ویان جاش ارنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ائتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ائتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنس زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځایناستی وي. دی وایي دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یوه مهمه مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې همدې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 30 عربي، افریقي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف به په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه اخیستل شوی دی. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویره رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادینو برید ته ورته یو خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دا د دې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملازه دی رډو واوریدل که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازدی رډو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازدی رډو ټکی اورک. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. که څنګه نه امنیتي وضعیت د تیر کال په نسبت ډیر خراب شوی، علت څه دی؟
مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې د نوې جګړې سراسري سره ده.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د سخت برید وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقداماتو څه نتیجه ورکړې؟
برید نروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شوی دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړی او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف چې څومره کوتلي عملیات یې دا پیل کړي او په هغې دپاره هغوی پوره پوره ملاتړ اعلان کړو.
د افغانستان په اړه په یو لړ نورو مسایلو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې په کور کلي اونیز پروګرام کې مو دا مسله څېړلې چې ول ډیرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي.
پلانې وټل د چرګان دی پولاونه دی خدا سره سره د کله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړ چې خدای په کار کا کړی چې دوه میله د دوه چکر نه نه زوی څوک چې یو غوښ خپل زما کړ.
او د ګړې اچار تفری پروګرام کارکونکو هم شیر ویل ته مخ کړی.
نه غواړو ماش نه غواړو دی زمي ته لرګي غواړو یو بورې وړو سره فقط یو ټیم غواړي غواړو.
نه غواړو نه غواړو ماش نه غواړو په ګډه موږ ماړه ساتي
جمعه ده یخنی ده لگمو تود لده ساره ساته
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا مسله په دفاع وزارت په راپور کې دغې نتیجې ته رسیدلې، البته چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل ورستی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوه او د بهرنیو سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو پریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانې دل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې لخپلو تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او اتسو سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دوی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. د امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړی په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکه وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمه په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواوو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تیروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
امرود چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د مثلا می څو شپې مخکې د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې وڅېړل او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا دای هم له دې سره موافق دی چې امنیتي وضعیت د مخکېنی کال په نسبت خراب شوی دی. ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې دغه نوې جګړه تقریبا موږ ته نوې جګړه وایي چې پیل شوې ده، سراسري شوې ده. ثابت تنها په جنوب غرب د افغانستان کې جګړې وي، اما اوس شمال ته شرق ته او غرب ته د جګړې غځېدلې دي. مثال په توګه موږ تاسو وګورو په ننګرهار ولایت کې دغسې د عراق په شینډیان ولسوالۍ کې دي، دغسې په هلمند کې، همدغسې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان و لکه فاریاب و لکه جوزجان حتی سرپل دغسه خو واضح ده د کندوز او دغسې په بغلان کې چې وګورئ په مجموع کې په افغانستان کې جګړې روانې دي.
امرخیل صاحب، آیا علت دا دی چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې دي او افغان ځواکونه توانمندي نه لري، یا د افغان ځواکونو شمیر کم دی چې د هغوی خلا ډکه کې یعنی ډېر لرو پرتو سیمو کې دوی ځای په ځای شي او د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په کلکه مقاومت وکړي او سیمې ورته پرې نږدي؟
درې موضوعګانې ځکه شته کوم چې دغه سببونه اصلي دي دغه جګړو د زیاتېدو سلي دي. یو، خارجي قوتونه له افغانستان نه ووتې، افغان پوځونه هغسې چې لازم دی په وسلو سنبال نه دي، هوایي ځواک نه لري. دا یو ډېره مهمه خبره ده.
امرخیل صاحب، دا خبره تاسو مخکیم کړی، بخښنه غواړم. اکثرا زموږ امنیتي کارپوهان دا موضوع کوي، ولی په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي، بیا هم سیمې پرېښېدي، ولی علت څه دی؟
زه اوس کوم تاسو په شروع کې عمومي نه دي په وسلو سنبال، هوایي ځواک خو قطعا نه لري، دا په هیڅ منطقه کې نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت په دغه ویش دی حکومت باندې شوی ده او د دښمن یا د مخالف فین او تبلیغ ډیر زیات شوی دی. د دې په مقابل کې زیات شوی په داخل کې هم دوی سره د اساس باندې چې د جګړې لپاره آمادګي چې ټول وطن ټول اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت مې د جګړې لپاره د پیروزي لپاره آمادګي وې چې د پیروزي په کارو کې هغه څه نه ده. دا دویمه خبره ده، ډېره مهمه. او درېیمه مسله چې ډېره هغه تر دې نه زیاته مهمه دا ده، کله چې پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې، یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته، په څنګ دې کې یو بله ډله هم را پیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه. ګرچې داسې فکر کېده چې داعش او طالب سره جګړه وکړو که نه پټې دولت دی، خو دولت د دې استفاده ونه شوه کولای، نه تنه چې استفاده یې ونه شوه بلکې هغو قوت هم را پیدا
شو. اوس دغه راپور چې پرسوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي، دوی څه کولای شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره؟ یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې و، خو اوس موږ وینو چې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي؟
ډېره مهمه خبره همدغه ما پیشتر دغه یوه کلمه تاسو ته عرض اشاره مې درته وکړه. په مملکت کې په هغه نظام کې چې ډیسپلین وجود نه درلود، ښه مدیریت وجود نه درلود، او بالاخره ښه احساسات اراده وجود نه درلوده، او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې، واقعا دغسې حالات مبین ته راځي. تاسې ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې موږ یو کابینه نه درلوده، سرپرستان وو، دا ډېر یو غټه نه صرف جنګ په جګړه کې، دویم د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري، هر یو په یو لاره باندې روان ده. تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نوشته ده چې کله چې جګړه په مملکت کې دا د مملکتو په مابین کې یا د یو مملکت په مابین شروطي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي، دلته ټول منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسۍ رسېږي، کومه چوکۍ رسېږي، کوم مقام ورته رسېږي، او خپل حقونه وغواړي. درحاله چې په مملکت کې جنګ روان ده، وینې تویږي، خلک مړه کېږي، دوی دې ته توجه ونه کړه، په خپل په خپلو کارو باندې اخته شو، اداره دې جنګ له بینه لاړه.
ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پرله پسې چې وایي د دوی ترمنځ همغږي نشته، خشخوري روانه ده، مسؤول چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي تر سره کوي، دغه لوړپوړي چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی کامل نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلف اشخاص تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د دې ټول منکريږي، هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توپک سالارانو چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي، دغه کار دوی نشي اصلاح کولای. خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک نه لري حمایت کوي، دولت زور نه رسیږي، ځکه خپل مابین کې اداره نه لري، اداره کې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري. دغه سر سره په خپل سر روان دی، روان لکه ملک توایفي غوندي.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې د افغانستان امنیتي وضعیت په تیره بیا د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو، د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته پاستولي راپور کې ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ډیر خراب شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه محمد قاسم زواک له هلمند ولایت په خپل پیغام کې لیکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، د هلمند ډیر ورسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالواسی هم له هلمند څخه په یو پیغام کې لیکي، زما په نظر له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ناسم چلند او په دولت کې اداري فساد د دې لامل شوی چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي. دغه راز مسلم طاقت له کندهار بیا لیکي چې د سعودي لخوا نوی ائتلاف چې جوړ شوی ډیر اغیزمن ځکه نه دی چې دا ائتلاف په تر خپلو هیوادونو پورې محدود وي او نشي کولی چې په نورو هیوادونو کې عملیات وکړي لکه د افغانستان او عراق په څیر. له تاسو ډیره مننه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې مو موږ ته پیغامونه راستولې. پیغامونه ډیر دي، ټول نشو خپرولی، خو هرومرو یې په خپرونو کې درته خبرو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي سرتیری په اړه چې 15 کاله له طالبانو سره بندي وو یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي بوی بریګډال له خدمت څخه د تیښتې په جرم له کورټ مارشل یا پوځي محاکمې سره مخامخ ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان د دوشنبې په ورځ امر وکړ چې بوی بریګډال د پوځي خدمت څخه د تیښتې او په خطر کې د نورو سرتیرو د اچولو په جرم په پوځي محکمه کې محاکمه شي. بریګډال په 2009 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل اډې وو چې له عمله نور سرتیر اړ شول چې په دغه خطرناک سیمه کې د هغه د لټون لپاره پراخ عملیات وکړي. بریګډال د طالبانو لاس ته ورغی او 15 کاله له دې ډلې سره زندانی وو. نوموړی په 2014 کال کې له 15 طالب بندیانو سره چې په ګوانتانامو کې زندانی وو تبادله شو. نیویارک ټایمز زیاتوي د جنرال رابرټ بی ابراهام دا خبره چې بریګډال به په پوځي محکمه کې محاکمه شي دا احتمال لري چې نوموړی په عمر قید محکوم شي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان بیا په خپل تازه نشریه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د مسؤلې حوریه مصدق د فعالیتونو او نوموړي ته د بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د جایزې ورکولو موضوع یاده کړې ده. حوریه مصدق د خپلو فعالیتونو او په افغانستان کې د بشري حقونو د راتلونکي په اړه د امنیسټي انټرنیشنل سازمان نشریه ته ویلي، زما ژوند له جګړې سره پیل شو. په 1903 اویم کال کې زما له پیدایښت څو کاله وروسته پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دا هیواد د لسیزو په جګړو او شخړو کې ښکیل کړ. حوریه مصدق وایي، زه کله کله فکر کوم چې ما له کوچنیوالي راهیسې د بشر له حقونو څخه له سرغړونو او ظلمونو پرته بل څه نه دي لیدلي. د هغې په خبره همدا بې عدالتي د دې سبب شو چې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت ته مخه کړي. حوریه مصدق وایي، هغه به هیڅکله د 1950 کال د اپریل 28 نېټه هېره نه کړي، په کوم ورځ چې د کمونستانو لخوا د ثور انقلاب وشو او د هغې په خبره زما ژوند د تل لپاره بدل کړ. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق زیاتوي، پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د هغې پر وړاندې د مجاهدینو چې سعودي، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کو، افغانستان د کورنۍ جګړې اور ته وغورځو. حوریه مصدق وایي، د جګړې دواړو غاړو له بشري حقونو پراخې سرغړونې وکړې او زیات ظلمونه هم ترسره کړل. نوموړی وایي، په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هغه له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د ژورنالیست په توګه د بشري حقونو پر موضوع مستند رپورټونه جوړول. میرمن مصدق وایي، په 2006 او 2008 کلونو کې جنگ سالارانو پر دې او د دې پر کورنۍ څو ځله برید وکړ، خو دې بیا هم خپل فعالیت ته دوام ورکړ. حوریه مصدق ته چې اوس په لندن کې اوسیږي او افغانستان ته هم سفرونه کوي، په دې ورسېو کې د ارمان شهر په نوم بشري حقونو د یو بنسټ لخوا د افغانستان د سیمرخ بشري حقونو جایزه ورکړل شوې ده.
وړاندې د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو چې تر ډیره مطالب د سعودي عربستان لخوا د سعودي عربستان په مشرۍ، البته د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف په اړه مطالب خبرې کړي. خو تر دې مخکې یو بل مسله راخلو. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتي سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو او ویش ته زمينه برابر کړي. یو شمیر دغه کارکونکو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پروسه ژر پیل نشي، نو د قوس د میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمیر کارکونکو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی، نو نږدې زر مسلکي کارکونکي به خپل دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي، په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم دسې به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو په خپل دا یو لوی ضایع ده د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره د کورنۍ چارو په وزارت کې رامنځته شوه او ټاکل شوې وه چې په 1992 کال کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډېدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه، د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډېدلې ده. د الکترونیکي تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډید چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکي تذکرو د ویش کارکوونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ سي، چې دا د حکومت لپاره لویه ضایه ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکي تذکرو د کارکوونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډېدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوري ریاست او د کورنۍ چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت پخوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډېدلې، خو د دې ادارې کارکوونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکي تذکرو کارکوونکو په یو پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکي تذکرو د ویش تړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یو برخه د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکوونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه. هغه وایي موږ د الکترونیکي تذکرو د ویش کارکوونکي له ملي وحدت حکومت څخه غواړو چې د الکترونیکي تذکرو د توضیح په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي او هر څومره چې ژر کیږي د الکترونیکي تذکرو د ویش تړۍ پیل کړي. د پریکړه لیک په یو بله برخه کې راغلي که چیرې د الکترونیکي تذکرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي، نو د دې پروسې درېیمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دي باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکرو څلورم پړاو ته چې د تذکرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ که چیرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو، نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم اجمل تورمن د کابل چاپی خبرونو ته او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ رسپانو نن یو غنو هم د نور موضوعاتو ترڅنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړیدو په اړه مطالب خبره کړي دي. سرخط پلواکی رسپانې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر لخلي لیکلي چې د 4 هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. په دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف په یوازې داعش ډله نه بلکې نورې ترهګري ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هیواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 4 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړېدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزی ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزی ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې 219 پروګرامونه در تخبرو، کور کلی او د ګړې اچار تفریحي پروګرام د غراس پسې میزونړي والو موضوعاتو کې هم دوه مطالب درته غوړې شوې. خو اوس بیا هم نجا صفې ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و. په دغه راپور کې ویل شوی چې وسلوالو مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو د زیمبابوې تر 19 کلنو کمکیو لوبغاړو ته پرون د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون خبرداری ورکړ هغه سیاستوال چې په ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د 40 هیوادونو د ائتلاف مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه‌شنبه په ورځ وروسته له هغه وتړل شول چې د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړی ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. ولې له ډیرو خطرونو سره سره افغانان بیا هم اروپایي هیوادونو ته ځي؟ د هغه مسله ده چې د کور کلی په ونیس پروګرام کې مو چې خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو چیړلې ده. خو اوس زو پېښور ته نن په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. په دغه برید کې د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات وکړل. دغه اقدامات بریالي ول؟ په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبر دی یال حمید او بخې زبی مومند یو راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شو. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال اهل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نېشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړي برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لرې کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پښتنه دادا چې آیا پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا به دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جهاد چې کوم دي د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش په کار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامي راوړي. داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولي سطح باندې هغه نمونه بدامي هغه اوس نشته دی او د خلکو چې ترتیبات دي کافي حد پورې بحال شوی دی. البته یو کوټو کا واقعیت کیږي سم اپریشن جاری دی او نېشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتا دی او که د کے پی دی، نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 14 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که څه پر پوځي ښوونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا ټولو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ
ڈیولپمنٹ شیئر ہے کہ پاکستان ٹور سیاسی اور مذہبی گوندن تو دولت حق کرو دولت تیری ترہگر خلاف سمرا اتر ہوئی عملیات ان کا پھیل کی ہو پاگی دوپہر کی پورا پورا ملاقات اعلان کرو اور داغی دوپہر داغی دادا کے بعد نیشنل الیکشن پلان کو نمبر ہوں یہ منصوبہ بندی جو رسی ہوا تو ترت پورے پخل گانی کو داغے مانی مطمئن جگہ نیما ترہگر حکومت کہوں کی کہا مذہبی گوندی ہوئی کہا سیاسی گوندی ہوئی داغی خلاف تم کتل عملیات
د یادونه ورته چې په پیښور کې پرپوزي خونځي تر بریټ سندستي ورسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان سو سفرونه هم کړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د سوریا او اوکراین د شخړو د هواري په برخه کې د ژمنو له کبله مننه وکړه. جان کیری پر پوتین سربیره پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم خبرې وکړې. روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به په نیویارک کې د سوریې په اړه د خبرو دریم پړاو ترسره شي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته د خپل سفر پر مهال ویل کله چې د اوږدو تاریخونو لرونکي ستر قدرتونه د ګډو انګیزو د موندلو لپاره په ګډه کار کوي ټول نړۍ ګټه ترې پورته کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال مسکو ته سفر کړی چې د امریکا او روسیې اړیکې د پخوانی شوروي اتحاد تر ډنګېدو وروسته تر ټولو ناوړه حالت ته رسیدلې دي. جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې دغه مذاکرات د ډیپلوماتیکې لارې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره یو مهم پایله وباله. جان کیری د روسیې ولسمشر ته وویل چې امریکا د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د روسیې د ژمنو ستاینه کوي. د زیاتوي ستاسو څخه مننه کوم چې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف په مشرۍ مو خپل ټیم زموږ د هڅو په اختیار کې راکړ. دا یوه ګټوره او همغږې هڅه بلل کېږي او د هغو لاسته راوړنو په اړه چې تر اوسه مو لرلې دي د پام وړ رول لري. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیواد یې هڅه کوي په ګډه د جدي ستونزو د هواري لپاره حل لاره پیدا کړي. دوی زه پوهیږم چې په پاریس کې زما او ولسمشر اوباما تر لیدو وروسته امریکایانو د ډیرو نړیوالو بحرانونو په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه وړاندې کړه. د سوریې د بحران په ګډون نن تاسو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر لاوروف سره مهمې خبرې درلودې. هغه د ټولو موضوعاتو او وړاندیزونو جزئیات چې ستاسو په نظر باید لا ډیر بحث ورباندې وسي ماتره ورسول. له ولسمشر پوتین سره تر لیدو د مخه جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کړي او ویل دي چې مسکو او واشنگتن په دې باور دي چې د داعش ډله چې د سوریه او عراق ځینې برخې په خپل کنټرول کې لري د ټولو لپاره او د هر هیواد لپاره ګواښ دی. دوی دا یوه تر ټولو ناوړه تروریستي ډله بولي چې د کری په خبره پر کلتور او تاریخ بریدونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشو چې مسکو ته د کری سفر به ګټور تمام سي. هغه ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یوازې په سوریه او عراق کې نه بلکې په افغانستان، لیبیا او یمن کې هم فعالیت لري. روسیه او امریکا د داعش پر وړاندې مبارزې کې ګډ هدف لري خو د ریځونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد برخلیک پاړه له یو بل څخه توپیر لري. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د وضعیت په اړه له روسي مشرانو سره خبرې وکړې او په هغه وخت کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د منسک تړون عملي کېدل حتمي وبلل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو ستړي مشي
غیر قانونی سفرونه څومره خطر لري؟
دو دوی یو ځوان زوی د چختی نه ورځي په ګوري دا ډیر یو غټ خطر اخیستل دي.
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي؟
پلانه وټل د چرګان دی پولاونه دی خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړل چې خدای په کار کا کړی چې دوه میله د دوه چکرونه نه زوی څه کوم چې نه غوښه خپل زما کړ.
قدر من دوستانو، خواهی تاسو هم دیری داسی کورنی لیدلی وی چه به هر تا دت للولو پاره کور ده کور وسایل او ان پولو پتای خرچ کری. اکثر بیدا چه په غیر قانونی توګه سفر کبی دلار پوکدو که پا همه استلا سرو مال شی. یعنی دا چه لپیسو سره ده کور گری هم للاسور کبی. صوب پا غرونو که ورکیگی، څوک او بوکی غرقیږي او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم یو او بل خبره د دې سبب شي چې خلک له هیواد نه تللو ته زړه ښه کړي. لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي وایي د کور ټول وسایل او سره زره د خارج تللو قرباني کړل.
هغه پیسې چې موږ مال خرڅ کړای و د کور اسباب هم خرڅ کړل، هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف کړو. تر چې موږ لور شلته جنگ دولته جدال دولته سبا د ورځ ده مګم د خپل د وطن مرګ هم صحیح ده قبول ده خو پاسل خارج تاګم نه ده قبول. ته توشک پورې، ته ظرف پورې، ته تلویزیون پورې، ته ټایپ پورې، ته ماشینو پورې، ته خدا چی شه چې اسباب د کور ضرورت ټولم خرڅ کړه. دا اوس خپل تلو نه لرم، یو ګټه نه لرم چې په ګټه یې کمه کاوی زه خو ورزه مشکل نشته د کرسټیانو لارې خو بیخي کنه ده چې خلک لاړ شي.
ځینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي، مسافرت ته هڅوي، بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي. د لغمان اوسېدونکی رفیق د خپل زوی پاک له وایي چې اوس ورنه ورک دی.
د دسترخوان سړی به دي، اوس دا د خپل ځان کیسه درته کوم. زما زوی لسم سم کې هغه ته به ناست چې پلاني زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړې، ته دلته ګرځې پلاني زوی لاړ داسې مساتی دي دا دي دادي دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لېږي د سره زه راجیب چې ورسره کېنادلم چې والکه دغه هلک خو تا بېلارې خو یې کړ دغه تک سره کم کېږي. دغه زما زوی خو دغه کلی زمان خان دغه مکرانو پورې مکتب ته تللی راغلی دی، خو نه مزل کوی چې نه دې ولګې ده نه دې تندې ده نه دې کوم حساب و کتاب ده. دا لاره کې خو خلک وایي چې مرګونه دي، تندې دي، ولګې دي، دا دي هغه دي. ما ته یو کړ داسې ماما ته ولا عجب سړی ته دغه جنه مې چې ونیو چوکې تلاشي ته مې چې ورسوه خپل سړی به ورسره خپل سړي به له لاسې نیولې چوکې تلاشي نه او پېښور ته به راسي ما کره به پولاونو چرګان ووي لغه جنه کراچي د پلاني مهمانخانه ده هلته به چرګانو پولاونه وکړي لغه جنه به داسې واوړي ایران پلو هلته پلانی وټل د چرګان دي پولاونه دي خو دا سلسله داسې راته کړله چې ټوله چکر نه ما ورته مخ راوړل چې د خدای په کار کا کړسي چې دوه میله ده دوه چکرونه نه زوی څه کوم چې نه غوښه خپله زما کړم دا چکرونه ماته وایي ماما دلته سپینګیرو باندې خلک کار نه کوي خمې په شریف چې وسړی ګورم داسې ده یعنی په قسم یې راته لاسي کې چې ټول دغسې کار که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال مې کړه قسم په خدای چې دې جلبات تلاشي ته لک رانه تلی که مې بیا په سترګو لیدلی چې ما زوی څه همدې تلاشي کې رانه ورک کړی دم ځان رانه ورک کړی هغه هم رانه ورک چې چا څه د پسې وایي هلک د هلک د څه که پاکستان کې بندي څه ورک څه څوکې تلاشي نه خواته د مخ سره ادرس نشته دم ځان پټ کړان دا لحظه چې په ما تېرېږي یعنی قسم درته کوم چې په دې وکې دی ماته لاس ته راغلی وای چې دا شکم په غاښو دا غوښې پېښ کولې وای ټوټه ټوټه مې کړی.
اکثر قاچاقبران کومې وعدې چې په پیل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یوه هم نه عملي کوي. د لوګر اوسېدونکی نعیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی و چې هره دقه یې ځان په مرګ سبب و. وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره و په چیغو یې ژړل.
بس کچاکبل ورته وویل نن دیاړمو سبا دیاړمو بس همدغه انتظار یې پرې کوو په دې کې شپږ میاشتې پې تېرې کړې بلغاري په لارې روان کړی و. د نولس ورځې یو کمره کې اچولي وو چې بس د باندې لمر نه و په سر ګلدلې بس دا نن سورز د پزړه تیرې کړې دا غلطه پکې کله په یو لار او کله په بل لار دی نه په لار هغه کوله کشته کې اچول کشته په پلس کشته و هغه شکېدلې بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځان بیرته تر وستلې و چې کتلې د غاړه کې څلور دنه په ډن کې پراته و مرسی وو زیاتره خلک چې دي کور نه خرڅ کړي ماشومان ورسره وو زنانه وي مزل چې پکاو نو زنانه خپل ځان سره جدا ما ورور سره یو وړ ماشوم وو پندو کلو بشپا کلو دی یو رقم ته ځړل یو فریاد کبه یاده ما ورور ته وښته به سی ونی ول بیرته واپس کړ نو ډیر سخت سخت لري دی نو پدې کې وس په کار زده د ماشومان او د زنانه په دغلار باندې ولي ډیر سخت لري دی کې مرګ راځي درد راځي بیا زنانه ته بالکل اقنه چې په دغلار باندې لري شي
د کابل سنکه ملک جان بیا وایي ځینې کسان چې په لار له غلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي او دوی وژلې دي
بیړی پیچا په شوی دی مایان خوړلې دي مړی دوسه پورې ورک دي دا یو دویم دا چیرته قران نیولې دي بیا پیسې ته نه غوښتې دي چې موږ ته دونه پیسې راکړه تا خوش کوو که پیسې رانه کې موږ به خوش کوونه ورسره بندیان دي ډیر ظلم د افغانستان خلکو سره کې ډیر احتیاجي پی تیر شولې خلکو نه سیاسارې پاتې شولې په دریابو کې په ځنګلو کې تنه پاتې شولې ورور
چخبران پیسې اخلي بیا د دې پروانه لري چې څوک ژوند تیریږي او څوک مري چې سخته پیرا شیخ په حمله ځان سره راوستل کسان لمغه چپوي د مارګ ژوند غم نه کوي
دای ورته پیسې نه لرمای یا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروانه کې بیرته سره جوړ کې د ته بازی ورکی بده شکه سره دا بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي دا پیسې قاچاقبر ته ورکی وخت قاچاقبر ته ورکل اته وړي یو ځای ته چریسي کې بیغ ځای کې دغه پښته کې سپاره کوي یو خونه د پولیس پر اغلی قاچاقبر ورخته سوې ده ټکان ورته وکړ په امیل سره مور یو پلار یو ټول مکمل فامیل په سن کې غرق سي اکثر وخت ما غیا ته راځي یا د ځواني تکاش کې دغه بجا د نوې ځای کړه
قاچاق بارانو ته د لارو مشکلات معلوم وي هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیای نه پرېږدي چې لاړ شي سید عمر لامداسي کسانو څخه دی
دا نیمګه کورنۍ بيدون دي ما د کورنه خارج ته بده کاچاکی لارو من دی روان دي دا خو مال دلی دی چې دوست ماما جبار خل به کاچاکی خلک لګل دي ما شریکو ما ورته تلس کسان نیمه کام کې برابر کړو د زوی دولې ګور سره ما ورته چیرته دا نندن دي ما د پېښور دا تراسم ولا کړ ما زوی ولاړ ځکه ما د نندن دا مسافریانو دا شونه نه خوښيږي دا زمتون او دا پلار ته یو وګي او دا ستومانه دا دي ما نه خوښيږي چې څو خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې نو
څنګه کاکا د خلکو اولادونه ولې ګل او خپل دینه لګه
نو خپل خدای اشتباره ته خره ده
نو د خلکو دی ولې لګل
په خپل مود او طلبه تل تر زمان تربرونه دغه تل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړن سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره 15 کال شپه کال خځه ناشته یو مې لګل پرونه بل پرونه راغله لوګر ته ورغله و کال د پندندن کې تیر کړه زوی زلمای د قران کاری ودنه ولیدل پرونه
فلاره دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شواروز نه ده درې شواروز موږ وچرته ک بسکټ او چاکلیټ جب کیدا او خور کین نور بس ډوډۍ موډۍ نسته شپارس ک سوالس ک صدا غواګي موټر نه دی پدې کې اچي دا پدې کېشته کې زحمتونه وای او جی کرانه کېشته والا وټکته کېشته والا رانه تکته دل او کېشته یو توځ خپل نه سره لار مې وای نه پیژاند کامی سلطان خیل انان رشاد دلته مړ سورک سمړ ژوندې ورک
څرقمرسه
په لار کې غلو نیولې تختولې
د کابل اوسنکي مرزیه د خپل دوستانو لکسي سره د هم وای چې تر هر څه خدا ده چې په خپل هیواد کې ځان ته آرام ژوند جوړ کړو
د منګ یو خپلوان مو بهترین کوري مکریانو کې لرو دو هغه کوري خرڅ ک بیا لاړل سره هینتا چې موږ به وځو نو الته چې لاړل د یو نیم کال ماشومان د مکتبونو نه پاتې سول چونالته کې څه چولې ولته خو په زورګونو افغانان پراته دي نو دونه کې سونه چې ته زر دغه کېږي صدا دي لرس اوس بیرته راغلی دي اکوریم د لاسنه لاړو اڅه چې پیسې وی هغه الته وخړلې او بیرته چراغلی دینو په خالي میدان پاتې دي یعنی دونه سره اقتصاد خراب ده چې بیرته دونه نشي کولای چې بیرته خپل ماشومان ته مکتب کې شامل کړي یا دغه دوی سره وځه سمې ډیر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب او هوا په یو مملکت کې بنسته موږ څو غواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو امدا موږ ته خارج ده نو سره کوشش وکړي امدا جای موږ ته هر شی ده چون خپل وطن هم د لاس پکې مزه ده دي نو بس دا جنگونه خو په هر مملکت کې د زغاره مملکې یو دغه کیږي نو بس موږ تاسو خپل تعامل او نو خپل د ملک جنگ نو دا به څنګه کیږي چې دا ټول خارج ته ځینو د ملک شاته پری دي
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کی آزادی رادیو لا صافا او واضح هوا وری دا اف ام سل اشاریه 15 صفه پیاد لري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدن کو سلام. چوت ما وه حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څمنې وي یو ارزانه کور خو به درور سیږي. خو ارمان چې ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکی نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وادي دي چې پوره به شي کنه.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتقان
خسته خان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوې جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل خوانځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه لا اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې، او د دغه واټ نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډېر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیری یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نغواړو ماش نغواړو دی ژمی ته لرګي غواړو، یو بوري وړو سره فقط یو ټیم غواړي غواړو.
نغواړو نغواړو ماش نغواړو په ګډه موږ ماړه ساتي،
ژمی دی یخنی ده لګ مو تود لدی ساړه ساتي، هسې که مو وژنې نو تیره راته چاړه ساتي. موږ هم
مونږه انسانان یو، ښه آرامه زندگی غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو شلغم بوره لږ چای راکئ، نه میوه جامه غواړو دوا ته لږ څه شای راکئ، وس د کرا نه لرو یو دوه اتاق ځای راکئ، یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو، یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو د هر سړي قرضدار شولو، نور خو د دولت د ماموریت ځنې بیزار شولو، کله به زیاتیږي زیاتی مړه په انتظار شولو، نوینا توبه شه کوټ او بوټ د کباړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو، یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمي ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریدارو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرامه مخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
وبخي وروره ډېر وځنډې دی، د تا څه شی په کار و؟ د ما خو ډېره سودا په کار ده، ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوسې دوکان وي نو ولې له ښاره راوړم، خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه ولې به ګران وي، هر څه به د منډۍ په بیه در کړم. څه دې په کار دي؟
شیان خو مې ډېر په کار دي، او داسې وګڼه که ټول نه وي نو له نیمه ډېره د دوکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپېژنم، ځکه چې پېژندګلوي ښه شی ده، که څنګه؟
ولې نه، ډېره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نه شم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډېرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي، او اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که د کار ته زړه کېږي نو در کولای شم، او که د زو یا کوم بل خپل هم وي کار ورکولای شم.
ډېره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی، دا څو کاله بېکاره دی، یو ورور مې هم دی، که مقرر کړي نو ډېر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسي، سمه ده، ولې نه، زوی مې پنځه نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم، قرار قرار به کار زده کړي، بیا به هېڅکله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب، خدای دې درسره ښه وکړي، انشاءالله چې دا کوڅه به درسره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې، مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډېر ښه، خو کور راته ډېر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم، میاش وروسته به یې له خیره سره وم نه پېژنې. درې شرکتونه لرم، مفت یې ورته جوړوم.
خیر وسي انجینیر صاحب.
ښه نو دا غلیس به واخلې او هر څه به تیار په بوجۍ کې کېدې، خولې به یې پې وګنډې، بیا لکان راځي یو به ایسي، پیشکې درکم که نه؟
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې، چې د کوژدې له جنجاله خلاصې بیا به حساب سره کوو، تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي، هغه د راوړلو له جنجاله خو یې خلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب.
زه نو اوس ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي، ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې وادې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص و.
د کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به ایتال مسای ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی، زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی، یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسېږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوه ورځو لپاره نیولی و، او خو کډه یې ورته را نغله، ویلیې چې کور وړوکی دی، ګزاره مو نه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزدې سودا یې وړه او یوه روپۍ یې هم نه ده راکړې.
لکه چې غږ کې کړې وروره، پټک برابر سوی یې.
پټک د خلکو خدمتګار پروژه؟
دا څه وایې؟ لکه چې لیونی شو. زو پیا وکړ، اوس څه پیا وکړمه؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.